د ازادي رادیو د ماخامنی خبری مجلې ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. السلام علیکم. د نوې دلی د غونډې ګډونوالو د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د هند ملي امنیت سلاحکار د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د همکارۍ غوښتونکی شو.
دا زموږ ترمنځ د نږدې سلام مشورو د لا زیاتو همکاریو او د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د تعامل او همکارۍ وخت دی.
نوې ډیلی او د دې غونډې نور برخوال له کومه اړخه په افغانستان کې روان وضعیت اندېښنه لري؟
د دوی اندېښنه خاصتاً د افراطیت نه ده. لیدل کېږي چې مثلا د داعش ترک په افغانستان کې لیدل کېږي.
په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر اخیستی. طالبان وایي افغان پوځي او ملکي پیلوټان د بیر تخپلو دندو تستانه شي.
زما پیغام داره چې افغانستان کې ورته امنیتي ستونزې نشته.
په پاکستان کې د اپوزیسیون ګوندونو د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ پر خبرو سختې نیوکې کړې دي. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خبرونې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ. زه نور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. پیل د سات په مهمو خبرونو کوو. احمد شیبر دا خبرونه چمتو کړي دي.
په هند کې د سیمې د ملي امنیت د یو شمېر سلاحکارانو په غونډه کې د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه. طالبانو د داعش د سلګونو غړیو د نیولو خبر ورکړ او د کرکټ د نړیوال جام لومړۍ نیمه پای لوبه نږدې نیم ساعت وروسته پیل شوه. د خبرونو تفصیل. د سیمیز امنیت په نوم په نوې ډیلي کې د نننۍ غونډې د پای په اعلامیه کې په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت اندېښنه ښکاره شوه او ټینګار وشو چې له افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې وشي. د کوربه هیواد هند ترڅنګ د روسیې، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د ملي امنیت سلاحکارانو په دې غونډه کې برخه واخیسته. پاکستان ته هم هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار معاهد یوسف تېره اونۍ وویل چې په دې غونډه کې برخه نشي اخیستلی. د غونډې په اعلامیه کې راغلي دي چې ورته بله غونډه به راتلونکی کال هم جوړه شي. طالبانو د داعش خراسان څنګ د سلګونو کسانو د نیولو خبر ورکړ. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل
داعش ته ایجا زیر کنټرول است و
داعش دلته تر کنټرول لاندې دی. یو ستر ګواښ نه دی. په دې نږدې درې میاشتو کې د دوی شپږ سوه تنه نیول شوي دي.
مجاهد زیاته کړه چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره طالبانو ژمنه کړې ده چې نه په افغانستان کې ترهګرې ډلې پریشتي او نه به چاته اجازه ورکوي چې د افغانستان له خاورې بهر برید وکړي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، داعش خراسان څنګه د افغانستان په مختلفو سیمو کې د ځانمرګو بریدونو او چاودنو له لارې په لسګونو ملکیان او یو شمېر طالبان وژلي دي. د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ادعا کړې ده چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت پلسکونو مراجعین د طالبانو له دستور سره سم د پاکستان استخباراتو نیولې دي. شغلی صالح نن په خپل فیسبوک کې پرته لدی چې په دې برخه کې شواهد وړاندې کړي دا تور پوری کړی دی. د صالح په باور په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت او په پاکستان کې د افغانستان قونسلګرۍ د پاکستان د ISI په څانګو بدلې شوې دي. موږ هڅه وکړه په دې برخه کې د طالبانو د ویان صبیح الله مجاهد نظر واخلو، خو تر دې دمه هغه ځواب نه دی راکړی. پاکستاني چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. هغه الوتکه چې د امریکا له لوري روزل شوي افغان پیلوټان او یو شمېر نور کډوال پکې و متحد عربي اماراتو ته ورسېده. دا الوتکه تېره شپه د تاجکستان له پلازمېنې والوته. په لسګونو افغان پیلوټان له نږدې درې میاشتو راهیسې د پلازمېنې دوشنبې بهر په یوه استراحت ځي کې په توقیف کې و. دوی وروسته له دې له افغانستانه ووتل چې طالبانو کابل ونیو. په دوشنبې کې د امریکا د متحد ایالاتونو سفارت وویل چې په دې الوتکه کې 191 افغانان وو چې 143 هغه پیلوټان وو چې په تیرو دوو لسیزو کې امریکا روسلی وو. ټاکل شوی دی چې دا کډوال بیا د امریکا متحد ایالاتونو ته انتقال شي. د لرن افغانستان په نوم د بنسټ اجرایی رئیس پښتنې دورانی د ټال برق بنسټ د 2020 کال د نوي رهبر کلنۍ جایزه واخیسته. ټال برق په ټویټر کې لیکلی دی چې پښتنې دورانی ته د دې لپاره دا جایزه ورکړل شوه چې دی په آنلاین توګه د ماشومانو د زده کړو د خپرېدو لپاره هڅې کړي دي. د ټال برق په ټویټر کې داخلي دورانی ویډیوي پیغام هم خپور شوی دی. دا وایي
موږ په 5 ډیجیټل خوانځیو او 900 زده کوونکو کار پیل کړ. په تیرو 3-4 کلونو کې مو ډیره وده وکړه چې د انجونو شمیر 0 ته ورسید. یوازې 800 خوانځي مو لرل، 15 کلیوال خوانځي مو هم و. د اګست په میاشت کې مو دا هر څه له لاسه ووتل.
لا سجرړو خبرونه اوري. د جرمني سفیر اعظم انګلا مرکل نن د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته زنګ ووهه او له هغه یې وغوښتل چې بلاروس پرېنشتي چې له کډوالو د یوې غیر انساني وسیلې په توګه استفاده وکړي. اغلې مرکل په داس وخت کې دا غوښتنه د روسیې له ولسمشر کړې ده چې پولندي چارواکي پر پوله د لسکونو کډوالو د نیولو خبر ورکوي. د مرکل ویاند سټیفان سیبرت نن پر ټویټر د سفیر اعظم په وینا ولیکل چې له کډوالو په دې ډول استفاده کول انساني عمل نه دی او د منلو نه دی. مرکل د ولسمشر پوتین څخه هیله وکړه چې د بلاروس پر مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا له خپل اغیزه استفاده وکړي. په روسیو میاشتو کې د منځني ختیځ، جنوبي آسیا او افریقا په زرګونو کډوال په غیر قانوني ډول د بلاروس له لارې د اروپایي ټولنې غړو هیوادو پولند، لاتویا او لیتوانیا ته داخل شوي دي. اروپایي ټولنې د بلاروس پر حکومت چې د پروسه شکل له انتخاباتو وروسته مظاهرچان وځپل یو لړ بندیزونه ولګول. اروپایي ټولنه اوس الکساندر لوکاشنکا تورنوي چې له کډوالو د یوې داسې وسیلې په توګه استفاده کوي چې له اروپایي ټولنې د بندیزونو انتقام واخلي. د شلو ورونو د کرکټ د نړیوال جام لومړی نیمه پای لوبه نن د متحد عربي اماراتو په پلازمینا ابوظبي کې د انګلستان او نیوزیلند لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دا لوبه د ازادي راډیو د خبري مجلې له پای ته رسیدو سره سم شروع کیږي. د شلو ورونو په دې جام کې انګلستان په الف ګروپ کې لومړی ځای خپل کړ او نیوزیلند په بی ګروپ کې دوهم مقام خپل کړی دی. بلې نیمه پای لوبه د بی ګروپ د اتل پاکستان او د الف ګروپ د دوهم ټیم استرالیا ترمنځ سبا په دوبۍ کې ده. د دې دواړو لوبو ګټون کې به د نومبر په 14 په دوبۍ کې پای لوبه کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په امراسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د نوې دلی د غونډې ګډونوالو د افغانستان اقتصادي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. د هند ملي امنیت سلاکار اجد دوال چې د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت په نوم جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې وویل دا مهال د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو لپاره د نږدې همکاري او تعامل وخت دی. نوې دلی نن د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو او د سیمې هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو د یوې غونډې کوربه او د دې غونډې ګډونوالو د غونډې په وروستۍ اعلامیه کې په یو باثباته سولهییز او خپلواک افغانستان د ټینګار تر څنګ له د هېواد سره د مرستو ژمنې هم وکړې. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترویکا پلس په نوم غونډه کې د ګډون او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته رسېږي. جزئیات په دې رپورټ کې.
نوې ډیلی کې نن د روسیې او ایران په ګډون د افغانستان د نږدې ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت او سلاکارانو پر افغانستان او د سیمې پر وضعیت خبرې وکړې. روسیې، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قرغزستان او قزاقستان د هند په مشرۍ د سیمه ییز امنیت په درې مغونډه کې ګډون کړی و، خو چین او پاکستان ورته لتلو ډډه کړې. دوی په افغانستان کې روان وضعیت او په سیمه کې د ترهګرۍ ورځ تر بلې ډېریدونکي ګواښ اندېښمن کړي. د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت غونډه کې د هند ملي امنیت سلاکار اجد دوال وویل په دې هیواد کې وروستي بدلونونه د سیمې پر وضعیت اغیز لري.
دا زموږ ترمنځ د نږدې سلام مشورو د لا زیاتو همکاریو او د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د تعامل او همکارۍ وخت دی. زه ډاډه یم چې زموږ خبرې اترې به ګټورې وي او د افغانستان له خلکو او د ډله ییز امنیت په ټینګښت کې به مرسته وکړي.
د دې غونډې ګډونوالو په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د اقتصادي او انساني ناورین ګواښ او د کډوالۍ نوې څپې ته اندېښنه وښوده او د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو او له دې هېواد سره د هر اړخیزو مرستو د غوښتو تر څنګ یې وویل د وضعیت له کړکېچنېدو به ترهګرې ډلې ګټه واخلي. د دې غونډې په پای کې خبره شوې اعلامیه کې که څه هم د افغانستان په ثبات او سوکالۍ ټینګار شوی، خو زیاتوي نه باید افغان خاوره د ترهګرو د پټنځای، روزنې، ملاتړ او پلان جوړونې لپاره وکارول شي. د غونډې ګډونوالو په سیمه کې د افراطیت او د نشه یي توکو پر ضد د ګډې مبارزې او همکارۍ غوښتنه هم کړي. په افغانستان کې د نامنۍ پیښو او د داعش فعالیت د افغانستان نږدې ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو اندېښمن کړي، خو طالبانو په ځلونو ډار ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ بل هیواد امنیت ونه ګواښل شي. نوی ډیلی داسې مال د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت غونډه کوي چې تمه ده سبا په اسلام آباد کې هم د تروې کا پلس غونډه جوړه شي. دې غونډه کې امریکا، چین او روسیه ګډون کوي، خو پاکستاني رسنیو د ځنیو چارواکو په حواله لیکلي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم دې ناستې ته بلل شوی دی. طالبان وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر به نن ماښام اسلام آباد ته ورسیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو لوړ پوړی پلاوی به له پاکستاني چارواکو او د تروې کا پلس ناستې له ګډونوالو سره وګوري او د نورو مخکینیو ناستو په څار به په سیاسي، اقتصادي او انساني موضوعاتو خبرې اترې وکړي. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد هم نن رسنیو ته وویل د دوی پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د اړیکو پیاوړتیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالو او په ډیورنډ کرښه د تګ راتګ په اړه د اسانتیاو په برابرولو خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم نن یو اعلامیه خبره کړه او پکې یاد موضوعات د ښاغلي متقی او د هغه د پاکستانی سیال ترمنځ د خبرو اجنډا بللی. تمرا تروې کا پلس غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ هم ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیش پرایس د پاکستانی چارواکو سره د افغانستان په اړه د بحثونو له دوام خبر ورکوي. هغه پرون رسنیو ته وویل
موږ څه ښکاره او یا هم په خصوصي ډول د پاکستاني چارواکو اورېدلي چې دوی هم غواړي په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې د لږکیو او ښځو حقونو په ګډون له منځه ولاړ نه شي. د افغانستان په اړه د نظر ډېر ورته والی شته. موږ دې خبرو ته دوام ورکوو.
د افغانستان په اړه د سیمه ییزو غونډو جوړېدو زور موندلی، خو تر خوا یې دا اندېښنه هم زیږولې چې معلومېږي لا هم د دې هېواد په سر سیمه او نړۍ کې کشمکشونه روان دي.
د افغانستان په اړه د نوې دلی د نننۍ غونډې په اړه مې د سیاسي چارو له پوه او پخواني افغان ډیپلومات عزیزالدین مارش سره مخکې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د افغانستان پخواني حکومت په پام چې نوې دلی کلک ملاتړی بلل کېده او د طالبانو په اړه د نوې دلی دریسته په پام چې تر اوسه هیڅ طالب پلاوی نوې دلی ته د خبرو لپاره نه دی تللی، نوې دلی د افغانستان روان وضعیت له کومه اړخه ډیره اندېښنه لري؟
د سیمه هیوادونه ټول دې په وخت یو اندېښنه لري د طالبانو د راتګ په بنیاد باندې، ځکه دلته یو فکري او مذهبي دولت منځ ته راغلی ده او طالبانو په فزیکي طور باندې ټول هیواد کې ولکه کړې او دا واقعیت ده. نو بنا هم د سیمه هیوادونه خامخا د اندېښنې پر ریات باندې دوی خپلو ګټو ته په کتو سره د خپل د امنیت او د راتلونکي لپاره خامخا غونډه کوي. همداسې مسکو کې غونډه ترسره شوله، په تهران کې ترسره شوله، نن په هند کې او سبا ته پاکستان کې همداسې غونډه دوام لري. خو که چیرې د افغانستان استازی هلته نه وي او یا هم لکه نن چې دلی کې د پاکستان په طالبانو باندې ډېر قوي اثر لري او طالبان هلته اوسېدلي دفترونه درلودل، دا د دا پلاوی هم هلته ګډونه کوي. نو بنا هم دغه وخت کې چې چیرې د افغانستان پلاوی هلته نه وي، د افغانستان وړاندیز هلته نه وي، افغانستان ونه سیکرټ هلته خپل دریز وړاندې کړي، خپله پالیسي وړاندې کړي، زه ګمانه کوم دا د افغانستان لپاره ډېر قوي اثر لري.
بله،
او دا به خپل مقاصد خپل پروګرام به مخې ته بیا یې خپل بل سره خپل اندېښنې شریکوي.
مارش صاحب، د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال چې وای اوس وخت دی چې د افغانستان ګاونډیان او د سیمې هیوادونه په خپلو کې سره له نږدې همکاري وکړي او تعامل ولري، هدف څه دی؟ غواړي چې د طالبانو په وړاندې د سیمې هیوادونه او د افغانستان ګاونډیان یو واضح او ګډ دریز غوره کړي چې تقریبا تر اوسه غوره شوی دی؟ تر اوسه هیڅ یو هیواد د پاکستان په ګډون د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
زه فکر نه کوم چې پاکستان هم داسې په رسمیت اعلان کړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. الان تقریبا دغه غیر په رسمیت پیژندل لکه د دین هیوادونو سفارتونو لاتو پورې په افغانستان کې څه عمل د ډیپلوماټیک هم کوي، یعنی مذاکرات او خبرې ترسره کوي، قونسلي چارې مختبي، ویزه ورکوي، یعنی د بیرغونو لاتو پورې د افغانستان په خاوره کې راپیږي. مارم برخلاف د عمل د مسل برخلاف د کنوانسیون دی ویناو شیکاګو دی ډیپلوماټیک اړیکو افغانستان د طالبان سفارتونو یا استاد په دې په وادو کې نهسته او اړیکې هم نهسته او پر رسمیت هم نه پیژندلای. نور اور د هندستان پاکستان د کوونډه د بلس مشرانو یا د هیواد مشرانو په کچه باندې هم نه ده، د بارنیو چارو وزارتو په کچه هم نه ده، او یوازې سلاکاران د امنیت سره ټولګي سره یو غونډه کوي کېدای شي د خپل اندېښنې او بسره چي.
خو هدف زما دا ده مارش صاحب، هدف زما دا ده چې اجیت دوال چې وایي چې ګاونډیان باید په خپلو کې نږدې همکاري وکړي او اوسم وخت د تعامل دی، یعنی دوی څه غواړي چې دغه اوسنی وضعیت څخه په استفادې خپل اندېښنې هم د افغانستان له ګاونډیانو یا د سیمې پر هیوادونو وتپي یا په یو شکل باندې چې هغو اندېښنو ته باید دوی ډېره توجه وکړي، هغه اندېښنې چې نوی ډیلی لري دا کومې اندېښنې؟
بیا هم زه تاکید په دې باندې کوم، دوی قوي اجنډا نه لري، مثلا د افغانستان پکې چې افغانستان په رسمیت وپېژني یا دا اعلان وکړي چې موږ سره اړیکه لرو. په دلته هر څه نن سبا په نړۍ کې ستاندرد شوي دي، یعنی معیارونه معلوم دي، اصول معلوم دي، او هر هیواد معیاري نظامونه لري. په افغانستان کې دوی په دې باندې تیز او معیاري نظام نشته، اساسي قانون وجود نه لري، بنیاد د اساسي قانون نشته. دولت هم اعلان کوي چې موږ موقت وو، دولت کې موږ دایمي نه یو. د دوی اندېښنه خاصتا د افراطیت نه ده، دا اوس لیدل کېږي چې مثلا د داعش سترک په افغانستان کې لیدل کېږي. یو اندېښنه دا هم ده په هندوستان باندې دې وختو کې اتهام ده کېدای شي داعشان ده کې هند کشمیر افغانستان ته راځي. سناریو هم بدله شوې ده، د روسیې له خوا اعلان شوی ده کېدای شي امریکا په هندوستان کې عادي جوړ کړي. دغه مسایلو ته په کتو سره کېدل شي په عامه کچه باندې تاکتیک بدل شوی. د پاکستان او د افغانستان خلک نفرت لري، مثلا ښه تاریخ افغانستان سره نه لري. نو بیان کېدای شي سناریو بدل شي او د هند له خوا افغانستان ته پروګرام جوړ شي.
لنډه پوښتنه، وخت ډیر نه لرو، نن نوې ډیلی د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی، سبا به اسلام آباد، دواړه سیالان دي، دواړه مهم دي د افغانستان لپاره. دا څه معنی لري چې یوه ورځ وروسته بیا اسلام آباد د یوې غونډې کوربه دی؟
دا هر یو ځان مطرح کوي، که چېرې ایران یو عمل کوي خامخا سعودي دا کار کوي، که چین عمل ته کوي په سیمه کې خامخا امریکا او سره عکس العمل ښیي. همدغه ډول باندې هندوستان کوم عمل کوي، پاکستان نه غواړي چې دغه امتیاز یا دغه فرصت چې غرب د پاکستان ته لاس ورکړل که مجري هېواد په افغانستان کې اجرات کوي او له دې لارې نه ګټې او پیسې لاسته راوړي، نو نه غواړي دغه امتیاز هندوستان ته لاړ شي. خامخا به سبا ته بل سبا ته دوی عمل کوي او دوی به دا پروګرام مختبی هغه اجنډا چې په هندوستان کې مختبی هغه به راځي او ځان به مطرح کوي.
د افغانستان په اړه د نوې ډیلی د نننۍ غونډې په باب د سیاسي چارو له پوه او پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین مارش سره مرکه وله. یوې لنډې خبرتیا وروسته به واورئ چې په پاکستان کې د اپوزیسیون ګوندونو د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ پر خبرو چې په افغانستان کې طالبان ورته زمینه د طالبانو چارواکو ورته زمینه برابره کړې وه، سختې نیوکې کړې دي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هم هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15 په صافه وازی اوریدل شي. په پاکستان کې د اپوزیسیون ګوندونو د حکومت او د پاکستان د طالبانو د تحریک تر منځ پر خبرو سخت نیوکه کړي دي. مخالفو سیاسي ګوندونو مشران وايي باید پر داسې اساسو مسلو په پارلمان کې بحث وشي او د هغې پر رڼا کې فیصله وشي. د نومبر پر 8 یعنی یو ورځ مخکې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د یو تړون مخې له طالبانو سره د یوې میاشتې لپاره په داس بندیز صلاح شوې. لپاره دغه داس بندیز جاری شوې ده. زموږ همکار د مشال رادیو خبريال پامیر ساحل را سره د ساحل صاحب خبرونه ته خ راغلاست. ک لومړی اوریدونکو ته وایي چې اوربن تر اوسه ټینګ دی
و تر اوسه پورې موږ داسې رپورټونه نه دي ترلاسه کړي چې ګواکې اوربند نه دی ټینګ. البته په قبایلی سیمو کې وخت په وخت نامنې او ځنې پیښې کیږي چې کله کله هیڅوک مسؤلیت نه مني. تر اوسه پورې داسې څه پیښه نه ده شوې چې تحریک طالبان پاکستان دی مسؤلیت منلی وي، خو ظاهرا داسې ښکاري چې اوربند ټینګ دی.
بله، دواړو لورو ویلي وو چې دغه یوې میاشتې په موده کې به خبرې کوي او کېدای شي چې د خبرې نتیجه ورکړي او اوربند وغځېږي. خبرې پیل شوې؟
تر اوسه پورې خبرې هم نه دي پیل شوې. موږ له حکومتي سرچینو او همداراز د طالبانو ته له نږدې سرچینو څخه چې معلومات ترلاسه کړي دي تر اوسه پورې پلاوی نه دي ورغلي او خبرې نه دي شروع کړي.
د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونه ولې په غوسه دي؟ دوی دغه مذاکرات ته په کوم نظر ګوري چې دغه تر اوسه پورې شوي دي؟
د پاکستان د اپوزیشن درې ګوندونو سیاستوالانو چې اوس په پارلمان کې غړیتوب هم لري له مشال رادیو سره آزادۍ رادیو سره خبرې کړې دي او دا یې ویلي دي چې موږ په دې انتقاد کوو چې یو خو پارلمان په اعتماد کې نه دی اخیستل شوی. د دوی وینا دا وه. دویمه مسله دا ده چې په کار دی چې له اساسي قانون سره سم پارلمان د بهرنیو چارو او د کورنیو مهمو موضوعاتو په اړه باندې پالیسی جوړه کړي او تر هغه وروسته بیا حکومت عملی کړي. عوامي نشل ګوند چې ملت پاله ګوند دی هغه اعتراض کړی دی. پاکستان مسلم لیگ نون چې دویم لوی ګوند دی په پارلمان کې اوس مهال د اپوزیشن بلکې اول لوی ګوند دی تر ټولو لوی ګوند همدا دی او د دې نه علاوه د پاکستان پیپلز ګوند چې دویم لوی ګوند دی په پارلمان کې هغه دا وایي چې د پاکستان له اساسي قانون سره سم حکومت باید په دغه موضوعاتو باندې لومړی په پارلمان کې بحث وکړي، لایحه جوړه کړي، پالیسي تګلاره جوړه کړي او تر هغه وروسته یې بیا عملي کړي. نو د دوی اعتراض په دې خبر باندې دی.
کله چې موږ په افغانستان کې د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د خبرو شاهد وروسته بیا د طالبانو سره په افغانستان کې معمولا د بشري حقونو ډلو او مدافعانو خپل غږ پورته کړ. دا هم د دولتي او مخالفه ډلو وه. د حملو په ترڅ کې په زرګونو ملکیان هم وژل شوي دي. د دغو خبرو او د دغه موقت اوربند په وړاندې په پاکستان کې د بشري حقونو ډلو کوم اعتراضونه کړي کنه؟
و تر دې مخکې چې د اکتوبر په پیل کې د پاکستان وزیر اعظم د ترکیې ټلویزیون ته ویلي وو چې موږ له طالبانو تحریک طالبان پاکستان هغه کسان به خو چې وسله کېږدي او د پاکستان اساسي قانون ومني نو له هغه وخت راهیسې نیوکې روانې دي او اوس هم مظاهرې بلکې تظاهرات هم شوي دي. تر ټولو مهمه مظاهره یا احتجاج د آرمی پبلک سکول په نوم د هغه ښوونځي د ماشومانو میندو او پلرونو او خپلوانو کړې وه چې اوه کاله مخکې تحریک طالبان پاکستان ورباندې د حملې مسؤلیت منلی وو او په هغه برید کې یو نیم سل کسان وژل شوي وو، شاوخوا چې پکې زیاتره یې زده کوونکي وو. نو دغه مور او پلار اوس هم وایي چې تحریک طالبان پاکستان په ډاګه په ښکاره د ډیرو لویو لویو حملو مسؤلیت منلی دی. د باچا خان پوهنتون باندې هم د حملې مسؤلیت منلی وو. نو دوی باید عدالت ته راکش کړل شي او دوی باید ونه بخل شي. نو دغه نیوکې هم روانې دي، انتقادونه هم روان دي.
لنډ کراته ووایه، د افغان طالبانو او د تحریک طالبانو تر منځ د اړیکو د ډېرې نږدې اړیکو ویل کېدل. افغان طالبان په افغانستان کې وخت رسېدلی دي. فکر کوي چې اوس چې دوی په افغانستان کې وخت رسېدلی دي، بل اړخ طالبان هم باید په یو ډول باندې په سوله ییز جوړجاړي کې نظام کې ورګډ شي؟ څه ویل کېږي سیاسي چارو کارپوهان څه وایي؟
په نظام کې د ورګډېدو خبره خو شنون کې یا حکومت نه کوي. البته دا وایي چې د تحریک طالبان پاکستان دغه وسلوال چې دي دا به بیرته په ټولنه کې ورجذبوي. په حکومت یا په نظام د ورګډولو خبره تر اوسه پورې نه ده شوې.
ډېره مننه زموږ د مشال رادیو همکار پامل ساحل چې د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو د اعتراض په باب خپل معلومات را سره شریکول. دوی د حکومت او د تحریک طالبان ترمنځ د خبرو د پیل او د موقت اوربند په اړه انتقاد کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو خبری مجله وری ما خامنه خبری مجله ان طالبان وای افغان پوځي او ملکی پیلوټان د بیر تخپلو دندو ته استانشي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته لټولو پیلوټانو وغوښتل چې په خبرو کې لټولو پیلوټانو وغوښتل چې نورو هیوادونو ته نه ځي بلکې دوی د بیرته خپلې دندې پیل کړي او ورته هیڅ ګواښ متوجه نه دی. نور په دې رپورټ کې.
طالبان وایي د افغانستان هوایی حریم د افغان پیلوټانو په خدمت کې دی او خپلو دندو ته راستانه سي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد نن چهار شنبه په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل دوی د افغانستان د حالاتو د بیرته سمولو لپاره افغان کډرونو ته شدید اړتیا لري او افغان پوځي او ملکی پیلوټان به بیرته خپلو دندو او مسلکي تخصصي برخو کې وګماري. مجاهد دغه پیلوټانو ته د دوی د امنیت د خوندیتوب ډاډ
زما پیغام دار چې افغانستان کې ورته امنیتي ستونزې نشته. عمومي بخنه ورته شوې ده. پیلوټان که په پوځي برخه کې وو که په ملکی برخه کې، کیدای شي چې بیرته جذب شي او خپل هیواد ته خدمت وکړي. موږ به ورته زمينه برابر کړو. دوی دې نه تختي. موږ دوی ته بلنه ورکو. هغوی چې تللی دي دا د اندېښنې وړ ده.
خو ښاغلی مجاهد داسې مهال دا خبره وکړه چې په تاجکستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت یو استازي ازادي رادیو ته وویل د سه شنبه شپه نو وخت نږدې 143 افغان پیلوټان چې ډیرای امریکا روزلی و له تاجکستان دریم هیواد ته ولاړل. د افغانستان د هوایي ځواک پیلوټان د اگست په 15مه د طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته تاجکستان ته ولاړل. دوی تر دې دمه د پلازمېنې دوشنبه په لمن کې په یو استراحت ځای کې په توقیف کې ساتل کېدل. بلخوا ځینو رسنیو راپورونه ورکړي چې یو شمېر هغه پیلوټان چې د افغانستان هوایي ځواک یې دندې ترسره کولې او تر اوسه هیواد کې پاتې دي، د امنیتي ګواښونو له امله پټ ژوند کوي. د افغانستان د ګوښه سوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د افغان هوایي ځواکونو شمیر شاوخوا 2000 ته رسیده چې د ځواکونو په هیواد دننه او بهر لکه امریکا، چک، روسیه، انګلستان، چین، ازبکستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې مسلکي او تخصصي زده کړې کړې وي. د دې هوایي ځواکونو په ډله کې لسګونه ښځینه سرتیري او کم شمېر بیا پیلوټان هم وي. دغه شان له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر د پایل پر مهال د افغانستان له هوایي ځواک د ازادي راډیو د راپور پر بنسټ د افغانستان هوایي ځواک 100 الوتکه او هلیکوپټر درلودي چې د ثابت وزري الوتکو کشمیر بیا پکې نه و. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ډیرای د غلوتکې طالبانو ته پلاس ورغلي او ځینې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال په وروستیو ورځو کې د همدوی لخوا لمنځه یوړل شوې. د مخکینی حکومت د هوایي ځواک د مسولینو په خبره چې ازادي راډیو ته یې کړې وي، دوی هغه مهال په ورځني جول له 500 تر 600 پورې پروازونه درلودل چې وسلې او مهمات او دغه شان د افغان ځواکونو وزل سوي او ټاپیان به یې پکې انتقالول. دغو ځواکونو په دې وروستیو څو میاشتو کې په ځانګړي ډول د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې له هوکړې وروسته د بهرنیو ځواکونو له مداخلې پرته په خپلواک ډول عملیات ترسره کول. خو چارو شنونکو بیا نیوکه درلوده چې افغان هوایي ځواک څه ډول چې لازم و نو پیاوړي سوي. د یادونې وړ ده چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو لوتلو د محمد اشرف غنی تر ګوښه کېدو او پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ګڼ شمېر افغان پیلوټان بېلابېلو هیوادونو ته ولاړل او لا هم په لارو دي چې بېلابېلو هیوادونو ته د پناه غوښتلو په تکل ځانونه ورسوي او یو شمېر نور هم په افغانستان کې دننه دي او له یو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي.
مخکښې شذې د سیاسي، ټولنیزو، کلتوري او نورو برخو له سرلارو شذو او نجونو سره د هغوی د ژوند ستونزو او بریاو په اړه د خبرونه هر اونۍ د دوشنبه په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه خپریږي. مخکښې شذې د پنځشنبه په ورځ د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو تکرار خپریږي.
د ازادي رادیو د ماخامنۍ خبری مجله ستاسو په هغو پیغامونو پای ته رسیږي چې د ازادي رادیو په ثبتونکو ماشین کې مو پرې کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل خبرو. د همدغو پیغامونو له اورېدو سره زموږ د مجله پای ته رسیږي. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو پام وکړئ د پیغامونو ته.
تاسو لا پیغامونو
دغه درځه درنه هم کرانو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم غټای دی لخوسنا. ګران همکارانو، کزما پیغام نړیوال تور سوال زبر تاسو نه مننځم هم ځکه ماته حقیقت په فقط امدا یو خیل را پد تاسو خپل پیغام ساتنه. زما رس پرشتي هم په دې وطن کې یو مکتب غم ډیر باندې باندې کلو. زما خیر باندې خاور وړول زبر هم نه رد ژوند ستړي شوی یم. نور غم نه لرم، نن کوم لای کېږي نور د دې سترګې ژوند دی. هر څه چې دوی وایي منو به پر رقم ته حالت وي. غمو یې خو نور نه کېږي له مانه. زه نه غواړم چې خپله کورنۍ برباده کړم. زه هیله لرم زه راتلونکی لرم.
هلو، السلام علیکم. دغه دا د شمال له خلکو سږي درس وایي د جنوب د خوای بند کړي ول خپل د مور د مور دغه پیتی سلام. مه تا
مخت پښتون شایم مونږ د جرمنی او د ډیره ډیره مننه کو چې د افغانستان ته بیرته سفارت ورولي او د دې د کور بودوي د طالبانو نه مدا غوښتنه ده چې د دې حق قدر عزت وکي او خامل مستای وکي او خای په مرواسیا ونه زوي او منیتي وسوتي او مونږ بیا ډیره ډیره مننه تنه کو د جرمنی حکومت نه چې افغانستان ته سفارت ورولي او ازادې رادیو ته ټول تاسوونه د بختور شاله طرف
جواد حیران ما د جلال آباد څخه دا د اړو نه وختنه کومه د ازما پیغام ضرور نشته چې په تور خم کې ډیر زیات افغانان ډټول شوی دی او غواړي چې پاکستان ته واوړي او دغه د طالبان دوی سره سخت نه جایزه کوي او هغه کسان چې دوی پیژنې پاکستان ته اړه او غریب خلکو دغه ترور او پنځو ورځې کېږي چې بند پاتې دي دې غمه دې وخل چې طالبان په کنټرول کې پاتې راغلي دي. السلام
ستاسې پیغام ستاسې نظر.